در سیلاتتان خلاص شوه یا بسیار زود سرتان زیره بالتان شد.
زرغونه جان ډیره زیاته مننه کوم د خبرونې لپاره لونه. د هر انسان په پلان کې لکه څنګه چې د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل هر انسان یو پلان لري، نو ما به هم خامخا یو پلان درلوده. په هر صورت دغه خپرونه په رښتیا سره ډیره په زړه پورې ده، په دې خاطر چې له ځوانانو او د ټولنې له نورو خلکو نه هغه ډول پوښتنې کیږي چې د دوی هغه دا البته موږ له اورېدونکو نه په مسیجونو پیغامونو کې هم ترلاسه کړي دي چې د دوی هغه د ژوند هغه یوه خصوصي برخه راخلي او اورېدونکو ته یې ښایسته برخه د ژوند. قدرمنو اورېدونکو، یو ځل بیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غنه کې به پر نورو موضوعاتو سربیره له شاعر دیدار اپریدی سره چې د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د غوره شعرونو دوه ټولګې چاپ کړي دي مرکه واوري.
اولنې کتاب خو چې دی خو ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار ادبي نیټ نه چې کم نشر کېدل وخت په وخت هغه کلامونو، او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیات تر زنانو کوشش مې کړی چې یاره زنانو ته پکې هم موقع ورکړو.
له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په خبري برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان وایي په 2015 کال کې درنو جګړو د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت له خنډ سره مخامخ کړی و. قدرمنو اورېدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قاسم سولمل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه. ګوګل انټرنیټي شرکت له خپل آنلاین سټور څخه د الماره په نوم د طالبانو نوی فعال سوی اپلیکیشن لری کړی دی. پرون د اروپای ټولنې د پلان له مخې د افغانانو په شمول لومړی جوپا کډوال د یونان له ټاپوګانو بیرته ترکیې ته واستول سول، او سعودي عربستان اعلان کړی چې د دې هیواد په فضا کې د ایران د مهر هوایي شرکت د الوتنو او په بیړنۍ حالاتو کې د سعودي په قلمرو کې د هغو د کښېنستلو جواز یې ځنډولی دی. د هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو نوی امریکایي قمندان وایي په 2015 میلادي کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناتو د روزنې ماموریت له خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. جنرال نیکلسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سختې جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته اوښتې درنې مرګ ژوبلې. د ناتو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ سوی مهالویش له ستونزو سره مخ کړی، او موږ باید په دې برخه کې پر خپلو ارزونو بیا غور وکړو. د امریکای جنرال ویلي یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې د هغوی ځای ډکول او نوي روزل سوي کسان غواړي، بلکې افغان سرتیرو ټول کال په جګړه کې تیر کړ او روزنه یې پر ځای ولاړه وه چې دی هم موږ په خپلو هغو طرحو کې چې د افغان اردو او پولیس د ودې او د دوی د مسلکي وړتیاو د زیاتېدو لپاره مو لرلې شاته پرېښودو. د نوموړي په وینا کله چې د ناټو مشران له افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه کوي باید د افغان ځواکونو د درنه مرګ ژوبله په نظر کې ولري. بلخوا پرون ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د ناټو له عمومي منشي یان ستولټنبرګ سره تر کتنې وروسته خبر اعلان ته وویل ناټو د امریکا متحده ایالات ګډ کار کوي چې له افغان حکومت سره مرسته وکړي او افغان امنیتي ځواکونه وروزل سي څو په دې هیواد کې طالب وسلوال په شا کړي. ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه چې پر دې موضوع به د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناټو د مشرانو د غونډې په بهیر کې لا ډېر بحث وسي. ګوګل انټرنیټي شرکت له خپل آنلاین سټور څخه د الماره په نوم د طالبانو نوی فعال کړی اپلیکیشن لری کړی دی. طالبان چې په ټولنیزو او آنلاین رسنیو کې د خپل حضور د پراختیا لپاره هڅې کوي د جمعې په ورځ د اپلیکیشن چې په ټلیفونونو یا سمارټ فون کې شکته کېدلی سو فعال کړی و، خو یو ورځ وروسته له ګوګل سټور څخه لری کړی سو. ګوګل د دې اپلیکیشن لری کول تایید کړی دی. خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پرون د اروپای ټولنې د لانچمن پلان له مخې د افغانانو په شمول لومړی جوپا کډوال د یونان له ټاپوګانو بیرته ترکیې ته واستول سول. ویل کېږي چې د بشري حقونو د اندېښنو او هغو انتقادونو سربیره چې وایي اروپای ټولنه کډوال ته شا کوي، تر 200 زیات کډوال له یونان څخه ترکیې ته په کښتۍ کې استول سوي دي. په هغو کډوالو کې چې له یونان څخه ترکیې ته بیرته ستانه کړی سوي دي 130 پاکستانیان، 240 افغانان، لس ایرانیان او د ځینو نور هیوادونو اتباع شامل دي. ازادي سعودي عربستان اعلان کړی چې د هیواد په فضا کې د ایران د مهر هوایي شرکت د الوتنو او په بیړنۍ حالاتو کې د سعودي په قلمرو کې د هغو د کښته کېدو جواز یې ځنډولی دی. د سعودي د ملکي هوایي چلند عمومي ادارې پرون وویل چې د مهر هوایي شرکت د سعودي د مسؤلیت له مقرراتو څو ځلې سرغړونې کړې او ځکه یې د فعالیت جواز ځنډول سوی دی. نوموړی ادارې ویلي چې د مسافرو د ژوند د خوندیتوب لپاره دا اقدام ضروري و. تهران د دې اقدام په وړاندې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. په تېرو جنوري میاشت کې وروسته له دې چې د ایران حکومت په تهران کې د سعودي سفارت بند کړ، د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوې او ریاض په غبرګون کې له ایران څخه د هیواد ته شاوخوا یو نیم سل مستقیمې الوتنې چې زرګونه ایراني حاجیان یې لېږدول بندې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو د امریکا د متحده ایالاتونو د امنیتي پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم متحد دی. نوموړی د څرګندونې پرون د ناټو له عمومي منشي یان ستولټنبرګ سره په واشنګټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وکړی.
We are marking the 67th anniversary of the
NATO. دوی موږ د ناتو د پوځي تړوناو وشپېتمه کلی زلمانځو او ناتو به زموږ د ډلې دفاع او د امریکا د امنیتي پالیسۍ د بنسټ او محور په توګه دوام کوي. اوباما وویل چې دا ستولټنبرګ په لیبیا کې د داعش پر ضد مبارزه کې د ناتو پر احتمالي رول او همدارنګه د اروپای ټولنې سره د کډوالو په بحران کې د مرستې پر پلانونو خبرې کړې دي. اوباما او ستولټنبرګ وویل ناتو کولی سي چې لیبیا سره مرسته وکړي چې د داعش وسلوال وځپي. همدارنګه په عراق، اردن او نورو ځایونو کې د سرتیرو په روزلو د سختدریځو ډلو سره مبارزه کې مهم رول لوبولی سي. ستولټنبرګ وویل د ناتو پوځي تړون پر دې غور کوي چې د لیبیا په شمول په سیمه کې هغو هیوادونو سره چې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري د ثبات په ټینګښت کې مرسته او ملاتړ وکړي. نوموړی په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل یو پرمختګ په توګه یاد کړه او زیاته کړه چې ناتو د مرستې برابرولو ته چمتو ده. او وروستی خبر دا چې پوځي قمندانان وایي عراقي ځواکونه د درنو هوایي بمبارۍ په ملاتړ د دې هیواد په لویدیځ کې د هیئت شارګوټي ته چې د داعش د سختدریځې ډلې په ولکه کې ننوتې دي. په سیمه کې یو شمېر قمندانانو پرون وویل عراقي ځواکونه د هیئت په شمالي څنډو کې د داعش د وسلوالو پر ضد په تصفیوي عملیاتو بوخت دي او د دې شارګوټي د مرکز په لور پرمختګ کوي. د دې شارګوټي په زرګونو اوسېدونکي د سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو تښتېدلې دي. راپورونه وایي پرون سهار وختي امنیتي ځواکونو د دې ښار یو شمېر ځایي کورنۍ په لارۍ کې نشته کم ته انتقال کړه. په سلګونه نور ملکي خلک له ښاره پلي وتلي دي، خو امنیتي ځواکونو اټکل کړی چې تر 20 زیات ملکي خلک له هم د جګړې په منځ کې ایسار پاتې دي. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو. دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې په افغانستان کې د ناتو نوي امریکایي قومندان ویلي په 2015 میلادي کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناتو د روزنې ماموریت له خنډ او ځان سره مخامخ کړ. جان نیکلسن په افغانستان کې له ټاکل کېدو په راوروسته موده کې په خپله لومړۍ مرکه کې پرون رویټر خبري اژانس ته وویل دا مهال د ناتو هغه هڅې چې غواړي په افغانستان کې پر ځان ډاډه امنیتي ځواک وروزي له ټاکلي مهالویش څخه وروسته پاتې دی. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د 2015 میلادي کال د سختو جګړو اغیز او د دښمن د بڼې بدلیدل به په دې هیواد کې د نوي امریکایي قومندان لخوا د وضعیت د لومړنۍ ارزونې مهمه برخه جوړوي. جنرال نیکلسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سختې جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته وختې درنې مرګ ژوبلې د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ شوی مهالویش له ستونزو سره مخ کړی او ناټو باید په دې برخه کې پر خپلو ارزونو بیا غور وکړي. د امریکایي جنرال چې نوې په افغانستان کې کار پیل کړی د رویټرز خبري اژانس ته په یوې مرکې کې ویلي یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې د هغوی زیړه کول او نوي روزل شوي کسان غواړي، بلکې دا هم یو حقیقت دی چې افغان سرتیرو ټول کال په جګړه کې تیر کړ او روزنه یې پر ځای ولاړه وه، چې دې هم ناټو په خپلو هغو طرحو کې چې د افغان اردو او پولیسو د ودې او د دوی د مسلکي وړتیاو د زیاتېدو لپاره یې لرلې شاته پرېښوده. د رویټرز خبري اژانس وایي جنرال نیکلسن د خپلې هغه نوي ورسنۍ ارزونې په درېیمه برخه کې دی چې نوموړی به یې د جون په میاشت کې په واشنګټن کې نتایج وړاندې کړي. د ریپورت په وینا دا بل هغې راوروسته چې په 2009 میلادي کال کې جنرال مکرسټل په افغانستان کې د اضافي امریکایي سرتیرو سپارښتنه وکړه او ورسره د امریکایي سرتیرو شمیر په دې هیواد کې 100,000 ته ورسېده مهم ارزونه وي. جنرال نیکلسن په دې مرکه کې ویلي په 2015 کال کې په جګړو کې 15,000 افغان سرتیري وژل شوي او تر 14,000 زیات نور ټپیان شوي دي چې د مرګ ژوبلې د ناټو د روزنې او ملاتړ ماموریت اغیزمن کړی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان د لغمان په ګمبیري دښته کې د افغانستان د ملي اردو د روزنې یو کمپ ته له سفر وروسته وویل دومره درانه تلفات د هر ډول پوځ لپاره لوی زیان دی او بیا افغان اردو چې ځوان او لا هم د ودې په حال کې ده. د نوموړي په وینا د افغانستان اردو ماته نه ده، خو کله چې د ناټو مشران له افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه کوي باید د دوی دا درنه مرګ ژوبله په نظر کې ونیسي. جنرال نیکلسن وایي څو نور کلونه په کار دي چې د افغانستان نوی پالوت راغلی هوایي ځواک پراخه او خور وزل شي. نوموړي وویل په دې برخه کې هم سختې جګړې د ناټو د روزنې پر هڅو اغیز وکړه او زیاته یې کړه هغه پیلوټان چې موږ یې روسو مستقیم جګړې ته ځي او د جګړې چټکتیا د روزنې د چټکتیا په مقایسه زیاته ده. جنرال نیکلسن ویلي تر هغې چې افغان هوایي ځواک په بشپړه توګه فعالیږي افغانان له زیاتېدونکي خطر سره مخ دي. بلخوا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې د ناټو له عموم منشي ین سلتنبرګ سره کتلی دی او د افغانستان په اړه ویلي چې دواړو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. په دې غږېدلې چې څنګه کولی شي افغان حکومت سره مرسته وکړي او د افغان امنیتي ځواکونو روزنه چټکه کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په دې موضوع به په وارسا کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې چې په جولای میاشت کې جوړیږي لا ډیر بحث وشي.
په همدې حال کې د افغانستان د مالیې وزیر وایي نړیواله ټولنه باید د تیرو کلونو په څیر له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. اکلیل حکیمی په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت دا غوښتنه د څارنې او همغږۍ د بورډ په پرونۍ غونډه کې هم مطرح کړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د افغان حکومت چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بروکسل او ورسال غونډو مخکې به د نړیوالې ټولنې د ډېرې پاملرنې د جلبولو هڅې تیزې کړي. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی په کابل کې د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې افغانستان په دې ناسته کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلی حکیمی وایي چې د نړیوالې ټولنې د ژمنو بیا تازه کېدو دا غوښتنه د بروکسل او ورسال غونډو مخکې ځکه کېږي چې په دغو جوړیدونکو غونډو کې نړیواله ټولنه بیا له افغانستان سره مرستو ته ژمنه
پاتیشي.
دی وایي له خپلو ملګرو مو غوښتنه دا ده چې باید لنډمهاله ژمنې نه وي، لږ تر لږه باید 15 کلن ژمنې ولرو، او بل دا چې د ژمنو او مرستو اندازه نږدې او یاد د هغو ژمنو په شان وي چې 15 کاله مخکې له افغانستان سره کېدلی، او زموږ انتظار هم دا ده چې په دې اندازه وي. له دې وړاندې په 2012 کال کې د شیکاګو په غونډه کې له افغانستان سره ژمنه شوې چې د امنیتي سکتور د پیاوړتیا لپاره به هر کال افغان حکومت سره 1.4 میلیارد ډالر مرسته کوي. په همدې کال د ټوکیو په اقتصادي غونډه کې هم ژمنه وشوه چې په افغانستان کې د پرمختیایي کارونو څخه د ملاتړ لپاره به هر کال له دغه هیواد سره 4 میلیارد ډالر مرسته کېږي. اوس افغان چارواکي وایي چې د دوشنبې ورځې د څارنې او همغږۍ د بورډ په ګډه غونډه کې د برخه اخیستونکو هیوادونو څخه دا ژمنه ترلاسه کړه چې د بروکسل غونډې تر جوړېدو به دا هیوادونه د افغانستان لپاره د ملي پراختیا ستراتیژي بشپړوي. ټاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د مې او لاغې 2 میاشتې وروسته بیا د جولای په میاشت کې د افغانستان سره د ژمنو لپاره د وارسا غونډه ترسره شي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي چې هڅه به وکړي تر څو نړیواله ټولنه د افغانستان سره د مرستو د عام لپاره او هڅوي.
Now the challenge facing Afghanistan at the moment is not a challenge to show.
دوی وايي افغانستان ډېر ستونزې لري، یوازې د مالی مرستو اخیستل د دغه هیواد ستونزه نه ده، بلکې ډېر اړینه ده چې ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې پانګونه وکړي او د کار نتیجه داسې وي چې د هغوی قناعت هم حاصل وي او وایي چې په افغانستان کې کار نتیجه ورکوي. موږ د نړیوالې ټولنې د استازي په حیث هڅه کوو چې تمویلونکي هیوادونه راضي کړو چې له افغانستان سره لږ تر لږه تر 4 نورو کلونو پورې مرستې وکړي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر مایکل میلبن بیا په ډاډ سره وایي چې نړیواله ټولنه به له افغانستان سره خپلو مرستو ته په همدې ډول دوام ورکړي. د افغانستان په اړه د بروکسل او ورسا جوړیدونکي غونډې له دې وړاندې هم مهمې یادې شوي او ټاکل شوي چې په دغو غونډو کې د ناټو د سازمان غړي او یو شمېر نور هیوادونه له افغانستان سره نوي مرستې اعلان کړي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوی مجلې اونیس پروگرام خبرو، خو له هغه مخکې د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه عصمت څاروان وړاندې کوي.
یو کال وزی خو لا هم د فرخوندې د وژلو دوسیه نه ده بشپړه شوې. دا خبره فارن پالیسی خپرونې په وروستۍ ګڼه کې کړې ده. فارن پالیسی لیکلي چې د فرخوندې په اړه د عدالت نه تحقق د ټولو افغان ښځو په وړاندې چې د تشدد قربانیانې دي د بې عدالتۍ معنا لري. فارن پالیسی د فرخوندې د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي د توضیح کولو ترڅنګ ویلي، په پیل کې هیله وه چې د فرخوندې په قضیه کې ټول شامل کسان به د عدالت منګولو ته سپارل کېږي، خو دا هیله هغه وخت مړاوي شوه چې محکمې ډېر متهمان وبخل او له 9 تنو څخه یې یوازې 12 تنه محکوم کړل. حال دا چې توقع وه هغه ملا به په اعدام محکومېږي چې خلک یې د فرخوندې وژلو ته هڅولي ول. او ګارډن ورځپاڼې بیا د طالبانو له لوري د آیفون ټیلیفون له لارې د خپلو تبلیغاتو په خاطر د یوه اپ د جوړېدو او بندېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو چې د خپلې واکمنۍ په مهال له تلویزیون، عکس او انټرنټ سره کلک مخالفت کوو، اوس د خپلو تبلیغاتو لپاره ویډیوګانې جوړوي او د دغو ویډیوګانو د خپرولو لپاره په وروستیو کې د سمارټ فون لپاره یو اپ جوړ کړی و. خو ګارډین ورځپاڼه وایي چې ممکن طالبانو دا اپ د اسلامي دولت له وسلوالې سختریزې ډلې یا داعش سره د سیالۍ لپاره جوړ کړی وي. ګارډین په عیني حال کې لیکلي دي چې د طالبانو دا اپ وروسته له دې ګوګل ویبپاڼې له خپل پلی لسټ لرې کړ چې په امریکا کې ډېره سایټ انټل ګروپ د دغه اپ په اړه راپور ورکړ.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر دیدار اپریدی سره زموږ د همکار زبی الله مومن مرکه اوري. محمد هاشم ناصری خپل یو طنز راوړبی لاندې کایت که وخت او نور مطالبم لرو. په سر کې نورګل شفق د ونی فرنګي خبرونه راوړبی.
د هرات والی لخوا 2 قلمه تاریخي آثار فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د باختر اژانس د خبر لمخې د هرات والی محمد آصف رحیمی هغه 2 قلمه تاریخي آثار چې د هرات ولایت د ملي امنیت مسؤلانو لخوا د دغه ولایت له بیلابیلو سیمو ترلاسه شوي وو، ځایي فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل. په دغو لرغونو آثارو کې 3000 کلن د سرو زرو یو جام، خاورین او مسی لوښي، اوسپنیز دیګونه او تاریخي ډبرې شامل دي. هرات د والی په وینا قاچاقوړونکو غوښتل چې دغه تاریخي اثر له هیواده بهر ولیږدوي، خو ونه توانیدل. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ مشر جاوید زرغام د سرو زرو لرغونی جام په اړه وایي چې ساره یې د هرات په موزیم کې نشته او د دغو اثارو 8 قلمه د غوریانو، تیموریانو او د صفویانو په دوره پورې تړلې دي. همدارس د فرهنګي مسؤلانو په خبره ټاکل شوې چې دغه اثر د هرات په ملي موزیم کې وساتل شي. یاد دیوي چې په دغو اثارو کې داسې اثر هم شته چې لرغونتوب یې له اسلام څخه مخکې دورو ته رسیږي. کابل ښاروالۍ د لوحو د اصلاح په هدف ناسته وکړه. تیر اونۍ د کابل ښاروالۍ او د ځینو اړوند ادارو چارواکي د هغو لوحو د سمون او بدلون په مقصد سره کېناستل چې د افغاني کلتور خلاف لیکل شوي دي. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ په دغه ناسته کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مشګان مصطفوي، د عامې روغتیا وزارت د قوانینو د ریاست مسؤلانو او د تاجرانو د ټولنې غړو پکې برخه درلوده، پر دې بحث وشو چې د لوحو، اعلانونو، تابلوګانو او د خبرپاڼو متن باید د هیواد په رسمي ژبو واضح ولیکل شي او د خارجي ژبو له کارولو پکې ډډه وشي. همداراز اغلی مشګان مصطفوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت، ښاروالۍ او د نورو اړوند ادارو په همکارۍ د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز وکړ چې د رنګ، اندازې، ډیزاین او د محتوا له پلوه د لوحو د سمون لپاره ژر تر ژره یوه تګلاره جوړه کړي. هغې اندېښنه څرګنده کړه چې په ښار کې د غیر معیاري لوحو موجودیت د ښار د وضعیت د خرابوالی او بدرنګۍ سبب ګرځېدلی دی. بندی شاعران دی را خوشی کړی شي. د قلم نړیوالې ټولنې یا پین انټرنیشنل د قزاقستانی شاعر هارون اتابیک په شمول د نړۍ په کچه د بندی شاعرانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د قلم نړیوالې ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی، د شاعرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو پلاویانو او د نړۍ په کچه د شاعرانو له ټولنو غوښتي چې د قزاقستان له حکومته د اتابیک د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. په ورته غوښتنلیکونو کې د اریتریایي شاعر ایمانویل اسرت، د چینایي شاعر لویکشی او په سعودي عربستان کې د پیدا شوي فلسطینی شاعر اشرف فیاض له زندانه د آزادېدو غوښتنه شوې. پر قزاقستاني درشپتکلن اتابیک په هغو مظاهرو کې د لاس لرلو تور دی چې یو پولیس پکې ووژل شو او له امله یې دی په 2001 کال کې په 13 کلن بند محکوم شو. هغه دغه تور سیاسي انګیزه بللې. حکومت یې په 2012 کال کې هغه ته وړاندیز کړی و چې که چیرې دی پر ده پورې شوی تور ومني نو وبه بخل شي، خو اتابیک دغه وړاندیز رد کړی و.
د ختیځ سیمې لیکوالو او ژورنالیستانو د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړ. دې جشن ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام استولی و. نور حال زموږ د همکار شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
د ختیځ سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د شنبې په ورځ د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړی و چې د ختیځ زون سربیره ورته له نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا نه د پوهنتون استادان او لیکوالان رابلل شوي وو. په دې جشن کې د یو شمېر لیکوالانو لخوا د ماشومانو د اوسني وضعیت او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه علمي مقالې ولوستل شوې او با استعداده تنکي ماشومان په ډالیو ونازول شول. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول جشنونه د ماشومانو د علمي سطحې پیاوړتیا، د هغوی د حقونو خوندیتوب او د ماشومانو سالمې زنیته د پاملرنې لپاره ګټور دی.
دغه جشن او د تورت جشنونه بیل شکه چې د ماشوم په ادبیاتو باندې ډیر ښه اغیز لري. ماشوم ورسره ډیر ښه وده کولای شي او ماشوم ته جرأت ورکولای شي، ماشوم مقرر کولای شي. نو زما هیله دا ده چې دغه سیمینارونه او دغه جشنونه نورم جوړ شي.
دغه ډول سیمینارونه کولای شي چې د موادو پر راټولونه کې د څېړنیزو رسالو مقالو او زموږ د ځوانو څېړونکو لپاره مخه مواد او د تحقیقاتي پروژو د بشپړوي لپاره بهترین مواد پنځول کیږي.
د جشن ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم خپل پیغام راستولی و او د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې د افغان ماشومانو د ستونزو په حل کې خپل پاملرنه زیاته کړي. په ختیځه سیمه کې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون وایي د دې جشن نه یې موخه د ماشومانو ادب وده، د ماشومانو د حقونو خوندیتوب او د زده کړو په برخه کې د پرتو ستونزو مخنیوی دی.
موږ له ټولو هغو لیکوالو نه چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کوي یو هیله غوښتنه مو ترې دا ده چې ماشوم ته د جنگ، د کرکې، د نفرت، د فرهنګ په ځای د سولې، مینې، ورورګلوۍ، ازادۍ او هیوادنۍ مینې په ارتباط باندې لیکنې وکړي. لخه مرغه دغه پیغام په زیاترو مقالو کې دلته موجود و چې ماشوم باید څه ډول تعلیم ته وهڅول شي، قلم و کتاب ته وهڅول شي او د ماشوم ذهني کچه چې ده هغه په علمي ګاڼه باندې ښایسته او لوړه شي.
د دې جشن برخوالو یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په کې افغان حکومت غوښتنه شوې چې له دې وروسته دې هر کال د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره کړي او د اطلاعات او کلتور وزارت دې د ماشوم ادبیاتو لپاره بېله څانګه جوړه کړي. په دې جشن کې یو شمېر ماشومانو خپلې ترتیب کړي ترانې هم په تنکۍ ژبه زمزمه کړي.
د خوشحال بابا لمسیم او ډیرا د میرویس خان یم، پښتنه لور د افغان یم، پښتنه لور د افغان یم.
د نوی کال په لومړۍ ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمېر لیکوالو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ څېړونکو ته د دوی د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر د علامه سید جمال الدین افغان عالي دولتي نښانونه ورکړل. د فرهنګ د ډګر د مخکښانو په دې کتار کې د ازادي راډیو تعلیمي څانګې د دری برخې ایډیټور ښاغلی فیض الله قرداش هم شامل و. له دوی سره مې په دې باره کې مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه در کوم. خرداد صاحب د نوروز په اول ورځ باندې د افغانستان ولسمشر تاسو ته د علامه سید جمال الدین افغان نښان درکړی دی، تاسو ته ډیر زیات مبارکي. په دې وروستو کې د اطلاعات فرهنګ وزارت او خپله مشرتابه د دولت د فرهنګیانو هڅونې ته، د فرهنګیانو تشویق ته دې ته توجه کړې ده. ستاسو په نظر دا اقدام څنګه دی، څونه اغیزمن بولئ؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی مننه ستاسو نه چې ما ته بلنه ورکړه چې تاسو سره خبرې وکړم. لومړی خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه مننه وکړم چې دا لطف کړی دی زمونږ کمترین فرهنګي فعالیت د رادیو آزادي د فرهنګي پروګرامونو په چوکاټ کې رادیوي مجله یا مجلې فرهنګي آزادي په لیکلو او نشرولو کې ډیر غټ ارزښ ورکړی دی، او د علامه سید جمال الدین افغان عالی نشان ما ته منظور سو.
مبارک دی قرداشت.
مننه. زما پان هر دولت او حکومت بیل دی چې د خپل هیواد د اتباو په فرهنګ، ادبیات او کلتوري برخې ته پام ونه کی بل چاره نه لري. په دې معنا د هر هیواد اساسي او بنیادی کارونه د تیرو خلکو له تجربو او د هغوی د کلینې نه سرچینه اخلي. او دوامه مسله دا چې د فرهنګ او فرهنګیانو پالنه او قدر کول دوی هڅوي چې خپل مکلفیت او وجایبو ته زیات متوجه شي. ماته ډیر ویل زای دی چې د خپل استادانو او ډیر تجربو خاوندانو سره یو ځای دغه مکافات ته لایق ګنل سم، او ایله لرم چې دا لالی هر کال د دغه نه هم زیات په پراخه پیمانه دغه فرهنګیان، شاعران او لیکوالانو چې تر یو حد د یادونو وتلی او یا امکانات د نشټوالي په خاطر د هغوی یادونه نشو، په راتلونکي کې انشاءالله دا نقیصه هم تر یو حد رفع کیږي. زه یو مسئله د یادونو ور غواړم، هغه دا دی چې دلته ځینو استادان دلته رابلل شوي وو، لکه استاد برزین مهر چې د فلج په ناروغي اخته وو هغوی هم بلل شوي وو. دا مسله دا شایي چې اجتماعي عدالت په دې کار کې په پام کې وو.
ستاسو منظور دا ده چې د مختلفو ولایتونو شاعران، لیکوال او د فرهنګ د ډګر مخکښان را بلل شوي وو؟
دلته د مختلفو ولایتونو د مختلفو مدني او فرهنګي نهادونو بلل شوي وو، تنها و تنها دغه په کابل کې محدود نه وو.
په دې وروستو کلونو کې تقریبا د نښانونو او د مډالونو برخې ته ډېره زیاته توجه سوې ده. خو داسې لیکوال هم لرو موږ چې هغوی آثار لري، ډېر څه یې لیکلي دي، اما د دوی دا وس نه لري چې آثار چاپ سي. که دغه برخې ته هم توجه وسي په راتلونکي کې ستاسو نظر څه دی؟
مننه. زه فکر کوم چې د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار ښاغلی اسدالله غضنفر داسې یو پلان لري چې دا کار په ښه او مناسبه شکل ترسره شي. زه په هغه سلی داده یم او مطمئن یم چې دا کار د اجتماعي عدالت په پام کې نیولو سره همغسې چې سش کال توجه سوي وو د پښتو، دری، ازبکي، ترکمني او نورو ژبو لیکوالانو او شاعرانو قدر سوي وو، په نورو کالونو کې هم دا کارونه وشي. ستاسو سوال په ځواب کې داسې وایم چې دا کار دوی ویل چې په نظر کې دی، دغه ستاسې اشاره وکړه د بودیجی مشکلات دي، نورو مشکلاتونو او امنیتي مشکلات او نورو مشکلاتونو شته، اما دوی داسې وعده ورکړل چې جمهور رئیس هم دا وعده ورکړی وو سو ورې چې په فرهنګیانو توجه ډیر کیږي، د هغوی آثارو په نشرولو کې او د کتابونو په چاپولو کې او نورو برخو کې.
خرداس په مجموع کې څومره کسانو مډالونه واخیستل؟
په مجموع کې 22 کسانو ته مډالونه ورکړل سو، مډال نه نشانونه ورکړل سو، او نقدي مکافات هم ورسره وو، او هلته د نوروز په مناسبت یو الته یو بلنم وو یو یو ملمستیام وو ډیر قدر وشو د لیکوالانو او فرهنګي شخصیتونو ډیر قدر وشو او دا کار زهم امید کوم کې بیا هم تکرار سی بیا هم تکرار سی
ډیر زیاته مننه تاسو ته بیا هم مبارکي او دا د آزادۍ رادیو ټول همکارانو ته مبارکي
ډیر مننه تاسو نه
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د کیسو کرا کتون کې په دې باور دي چې یوازې د کیسې موضوع یو کیسه نشي کامیابولای د کیسې نثر د کیسې تلوسه او د کیسې سکخت وډنه د یوې کیسې په منلو کې نقش لري علاوه دې په کیسه کې فرعي موضوعات باید داسې انتخاب شي چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي وږمې رشیدی ته به غوښ شو او به ورو چې په دې نقل کې اصلي او فرعي موضوعات څنګه انتخاب شوي دي
د زرین ویختو جلی په تیرو هیرو زمانو کې یو پاچا د حیواناتو په خبرو پوهیده چې حیوانات به په خپل منځ کې سره وغږېدل دی به پوه شو چې څه سره وایي ده د ژویو ژبه څنګه زده کړه راځئ کیسه یې واورو دغه پاچا ته یو وخت یوه لزانه ډیره وړوکې بوډۍ راغله له بوډۍ سره ټوکرۍ وه او په ټوکرۍ کې مارماهي و بوډۍ پاچا ته وویل که دې دا کب کباب کړ او ودې خوړ د ځمکې په مخ کې چې ګرځي او یا په اوبو کې خوري یا په هوا کې چې الوزي د ټولو ژویو په ژبه به پوه شي پاچا ډیر خوشحاله شو بوډۍ ته یې د مارماهي د راوړلو په وجه ښه ډیر انعام ورکړ او خپل نوکر ته یې سمدستي د کب د کباب کولو وویل نوکر چې ټوکرۍ اوچته کړه او د پخلنځي خواته روان شو پاچا آواز ورباندې وکړ ګوره ګوره په هیڅ وجه به د دې کب د غوښې مزه نه خپله څکې نه به یې په بل څکې ټوله به ماته راوړې او که دې غاړه وغړوله غاړه دې غوڅوم نوکر چې جورج نومېده د پاچا خبرې ته فکر یووړ ځکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه و منع کړی جورج چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرۍ څخه یې کب راواخیست حیرانی یې یو په دوه شوه ده داسې کب پخوا نه و لیدلی د مار غوندې شی و دا به نو له څنګه اشپز وي چې خواړه دې پخوي او مزه دې نه ګوري جورج هم د مار ماهي د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه چې ګوله یې څنګه له ستوني تېره شوه په پخلنځي کې یو بوګنیدلی آواز واورید چې ویل یې یو څه ماته هم راکړه یو څه ماته هم راکړه جورج شاوخوا سترګې وغړولې په پخلنځي کې له یوه نیم غوماشي پرته هیڅ ونه لید شیبه نیمه پس له کوڅې څخه چیغنده آوازونه راغلل چې پوښتنه یې کوله تاسې چیرې ځئ تاسې چیرې ځئ او په ځواب کې ورته نورو آوازونو ویل د ژندګړي وربوشوته د ژندګړي وربوشوته جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل دا بتې وې چې په خپل منځ کې سره غږېدلې جورج پوه شو چې نور نو د ژویو په خبرو پوهیږي او د کب ګولې خپل کار کړی دی په بیړه یې یوه بله ګوله هم وکړه او خواړه یې پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوشجان کړي له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل دواړه په سیل ووتل دوی په یوه تکه شنه راغیانه کې روان وو د پاچا آس مخیته او د جورج ورپسې دغه وخت د جورج آس په خنې ولای شو وشنید او په خپل ژبه د پاچا آس ته وویل وروره زړه می غواړي منډې ووهم زړه می غواړي والوزم ډیر تازه یم د پاچا آس ورته وویل زما په زړه باندې هم مستي اوړي زړه می غواړي ټوپونه ووهم خو په دا بوډا پاچا باندې وېرېږم چې له زینه به خطا شي ټوک ټوک بشي د جورج آس په ځواب کې ورته وویل څه غمې کوي مه کوه چې ومري د ده ځای به یو ځوان ته پاتې شي د خپل آس دې خبرې جورج ته خنده وروسته خو ځان یې قابو کړ او یوازې شونډې وموسېدلې و پاچا چې د مار ماهی غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کنجونه یې جورج ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې مسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه: ولې خاندي؟ نوکر ورته وویل: صاحب، پام مې نه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسې. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او اشپز جورج باندې هسې هم شکي و، دې پټې مسکا یا شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ. د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکر یې امر وکړ: په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جورج سوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي: دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي: د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ږمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شو. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه. خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه: تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو مېرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړم. جورج چاره نه لرله، په آس یې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسید. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مږتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خولو کې وې له مږتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل، میږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه: د خدای پرده په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوځي. جورج سمدستي له آسه راکوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. میږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پېښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسوو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای یې د یوې هسکې څېړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویلې: موږ وږي یو، خو مور او پلار مو نشته چې مړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل: که څه مشکل در پېښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کب په شریکه نیولی و، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل: کب زما په جال کې نیول شوی دی. او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای، د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کبه رسیدو. جورج ورته وویل: کب په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابري سره وویشئ. دوی په کب لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول، د زرین کب ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کب چې په اوبو کې غوپه وهلی وه، یو څه مخکې سر له اوبو را حس کړ. جورج ته یې وویل: که دې هر وخت په کار وم، ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کب له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل: ته چیرته روان یې؟ ده ورته وویل: د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهېږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل: د زرینو ویښتو نجلۍ د بلوري ماڼۍ د پاچا لور ده، چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ږمنځوي، چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړې ورشې، موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا دولس لونې لري او په دوی کې د یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوز شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل، زه حاضر یم چې لور می ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی، پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیه د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خوري وری دي. ته به لاړ شې، دا مرغلرې به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړې. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سره سا یې ویسته، په زړه کې ورتېر شول، کاشکې هغه میږي درسره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل، امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل، هغوی په یوه ساعت کې مرغلرې راغونډې کړې. او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. ده د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګډ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ، ما یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلرې وشمیرلې او جورج ته یې وویل، د نن په امتحان کې کامیاب شوی، سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله. هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې، تل یې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومي. زرین کپ ور یاد شو. شېبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر راوچت کړی دی. ورته وایي، څه غواړې؟ ده د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوته یې په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتې به ورنه واخلم. ګوتې پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل، که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل، که هغه کم کې کارغان دلی وای، ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاغ کاغ شو. ور وی کتل، کم کې کارغان را رسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وخت کې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه راواخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکۍ جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکۍ وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکۍ ته وروشیندلې. جولاګکۍ د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. سا یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده. له جاله یې ځان راوویست، والوت او جورج ته وبونګېد، د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج په لورې ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښودل. پاچا ورته وویل، په دې امتحان کې هم کامیاب شوي. او بیا یې جورج یو لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلې پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړني په سرونو وو، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي، او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوم. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و، د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کوم انجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشه یې د جورج غوږ ته نږدې تاو راتاو شو او ورته ویې ویل، راپاڅه، د میز چارچاپیره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشه و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز راتاویده. غوماشې ورته وویل، دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، همدا ده، ما تیریږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دی همدا ده. جورج نه و تیروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرینو ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼایي خپره شوه چې سترګې یې برېښولې. د زرینو ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو، مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل، ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دی په کارخانو باندې خورم چې عذاب کشه شي، خو اوس چې دی د زرینو ویښتو نجلۍ راویسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دی دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله، د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمی توب آرزوی وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندي کیدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختمې کړې او را ژوندی نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کیدو نه هیلي شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډېرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومنه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
ځوان شاعر دیدار اپریدای په پیښور کې اوسي. نوموړي د خپلو نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ تر اوسه د پښتو ژبې د غوره شاعرانو دوه غورچانونه یا انتخابونه چاپ کړي. زموږ همکار ذبیح‌الله مومند له نوموړي سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې ولې د پښتو ژبې د شاعرانو منتخب شعرونه چاپوي.
نه خو ما رادیو به اورېدلو دغه شاعرانو شاعری مهری مینه کوله، خو ریډیو می اوریدلو دغه شاعرانو سره مینه پیدا شوه، واخه کلامونه می اوریدل، موسیقي، بیا موبایل نیټونو هغه دی نور شاعرانو چلول، بیا مونږ دغه شاعری میدان د خپل امرغلو مام دیدار ادبی نیټ چلول او دی په نیټونو کې صرف دا اعزاز ما تحصیل لی چې لکه داغي انتخاب نه لکه کتاب چاپ شوی نو هغه صرف اول ما چاپ کړی. دغه شان خورې څنګه کتاب دی اولنی هم چې چاپ کو نو خلکو خوښ کړو او دا غینه پس زما کوشش وکړ چې دویم کتاب هم چاپ کړم. هغه لالونه ملغلره هغه هم خلک خوښ کوس مې دریم کتاب روان کړی سپر لیس پر د خیالونه، نو ان شاء الله دا به هم ډیر زر نږدې ورځو کې چاپ کې خیر.
تاسو ویلې چې تاسو د کتابونو د درې وړ کتابونو چاپ شوي دی، د بازار کې تو تر کله شوي مینوال خوښ کړی دی، د ستا په دې انتخاب چې دا کوم درې کتابونه یا دریم چاپیږي دوه چاپ شوي دی، په دې کې د کوم شاعرانو انتخاب دی؟ عموما موږ ګورو چې خلک چې یو انتخاب چاپ یې کوشش کوي چې د پښتو د نوموړو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي خلکو ته وړاندې کړي. اکثره خلک موږ ګورو چې هغه شعرونه انتخابوي چې هنرمندانو ویلي دي، هغه راوخ یغینا کتاب جوړ کیو بازار ته وړاندې کی، نو ستاپ دی انتخابونو کې څنګهړتیا سده چې دا خلک خوخی او دا دریم کتاب هم چاپیږي.
اولنې کتاب خو چې دی خو ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار د بینټ نه چې کم نشر کېدل وخت په وخا کلامونو، او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیات تر زنانو کوشش میکړه چې زنانو ته په کې هم موقع ورکو او دا پکې هم نو تقریبا یو کم 50 سیدی دا پکې زنانه شاعرانی دي او بل دې تم نه دي کتلی چې دا زلمه دی یا 800 دی بچې دا هر چا خ غزل مونږ ته پلاس راغلی مسوم غم پکې راټول کړی دی راغون کړی دی
تاسو ولې دې کې د زنانو شاعرانو برخه هم ډیره ده آیا تاسو چې کله دا کتاب چاپ کو بازار ته وړاندې کو آیا د زنانو شاعرانو نم تاسو ته د کتاب د هر کلی پاړه یا د کتاب پاړه داسې مشورې درغلی یا داسې ریسپانس درغلی سه فیدبیک راغی چې دا کتاب ډیر ښه او دا لړۍ باید جاری وساتل شي
بالکل جی هم د دغه وجه نه د دویم کتاب لالونه ملغلرې هم د زنانو په وجه باندې ډیر زیات داد میلاو شو لکه ډیر زیات کاپي زنانو په کې وړ کلمونه پکې
دیدار صاحب تاسو خپل هم د پښتو ژبې او ځوان شاعرانو په قطار کې ولاړ یو ډیر ښه شعر وایي نو تاسو د انتخاب په ځای ولې خپل کتاب نه چاپئ ولې کوشش نه کوئ چې خپل کتاب چاپ شي او پښتو شعر مینوالو ته او یاستا د شعر مینوالو ته وړاندې کړئ
نو بالحال خپل کتاب ته خو مې دغه نشته شوق او نه زما عمر دومره دی لا خپل زده کړه کوم چې دغه شاعرانو نه څه زده کړو او یا دې د کلامونو نه یا د لیکلو نه نو خپل مې څه دغه نشته اراده چې خپل کتاب چاپ کړم مخکې به هم دغه د انتخابونو سلسله جاری وي خپل کتاب چې کله بیا پوه شو چې اوس معیار ته ورسېد یا مونږ څه وکړل نو بیا به انشاء
تو پښتو شاعرانو اکثره تاسو ځوان دی ځوانې د پښتو ژبې ته اوس شاعري میدان ته راوتئ نو اکثره دا پښتنه خلک کوي د کوم شاعر نه متاثره نو آیا ته هم د کوم شاعر نه متاثره شوی که نه دغه انتخابونو تا چاپ کړي دي دغه انتخابونو کې چې ښه شعر تا لیدلی هغې نه متاثره شوی څه وجه ده
داسې خبره خو نه د یو چا نه نه خو لکه د هر چا نه درد صاحب شعر دی وایي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي درد لمانه داد په زور حق نو بس دغه خبره ده چې د هر چا غزل وي هر څو ښه شعر لیکي بس هغه زما د انتخاب شعر دی هغه زما د خوښي شعر دی
ستا په انتخاب کې چې ما څومره ولیدل په هغې کې د لنډ بهر شعرونه ډېر زیات دي د دې څه وجه ده آیا ستا په دې شاعرۍ کې په غزل کې لنډ بهر د لنډ بهر شعرونه ډېر زیات خوښېږي غزل
نو زه خو خپله هم د لنډ بهر غزل لیکم دا خو تاسو ته هم پته وي او د لنډ بهر چې د بل چا مې هغه هم خوښو منه بس دغه وجه ده
نو که په دې اخره کې راته د خپل سی یو غزل چې لنډ بهر یې هغه راته واورئ نو
دغه غزل دی چې بس ځواني د کنه یاره بس ځواني د کنه یاره دا خانی د کنه یاره دا چې ورکه مسافر یم غریبی د کنه یاره او ستا خوږی خوږی خبرې ستا خوږی خوږی خبرې موسیقي د کنه یاره ستا د حسن ذکر واه واه ستا د حسن ذکر واه واه شاعری د کنه یاره او راضی هر څنګه وختونه راضی هر څنګه وختونه زندگی د کنه یاره بے لتا نه زندگی می تاوانی د کنه یاره او دیدار نه کیږي دا زکه دیدار نه کیږي دا زکه جدائی د کنه یاره
آزادی رادیوی مجلا ل آزادی رادیو څخه اوري
تنز لیکوال محمد هاشم ناصری نن سبا د یوې اوږدې تنزیه کیسې په لیکلو بوخت دی د دې کیسې مرکزي کرکټر یو داسې غل دی چې ټولو ته یې سرخوږی پیښ کړی دا اوږده کیسه چې چاپ شي نو په ګډه به یې لولو اوس ښاغلی ناصری خپل یو تنز راوروي چې عنوان یې دی د لرغونو زده کړو وزارت
دا چې لرغونپوهنه یو ستر علم دی او نړیوال ارزښت لري په نوره نړۍ کې د همدې پوهې په ترلاسه کولو کې ډیر زیات زیار ایستل کیږي څیړنې کیږي او علمي رتبې ورباندې اخیستل کیږي زموږ هیوادوال هم په همدې ډګر کې تر چا کم نه دي او لاس تر زنې نه دي ورته ناست د نورې نړۍ لرغونپوهان یوازې په هغو اثارو کې څیړنه کوي چې له تاریخي پلوه لرغونتوب او تاریخي ارزښت ولري زموږ هیواد په تاریخ مورخ کې په لرغونتوب ډیر بریک نه نیسي او سرسری ورباندې رغړي خو په ساينسي معلوماتو کې د مور شې دي شي د لرغونو زده کړو د وزارت تر تخرګونو لاندې په ګردو پوهنتونونو کې مو استادان هم تر ډیره بریده لرغوني دي ډیری نامیان هغه د جهاد په برکت د پوهنتونونو استادی ترلاسه کړي ده هغه د خپل محصلۍ د دورې چپټرونه یې ساتلي د چپټر ورکې هم د لرغون پوهانو په وینا په لرغونو اثارو کې شمیرل کیږي ډیری استادان چې سیمته را روان وي لرغونی چپټر یې په غبرګو لاسونو داسې نیولی وي لکه حلوا چې یې پکې راخیستي وي که په یو لاس کې یې ونیسي ورکې له ډیر لرغونتوبه ساتي نو په دې تمه چې د ښاغلي استاد د ژوند تر اخیره یې چپټر وچلیږي ډیر احتیاط ورسره کوي او په غبرګو لاسونو یې نیسي. دا چې د سپینګیرو په پرتله ځوانان یو څه بې پروا ثابت شوي د سپینګیرو استادانو برخلاف یې هر کال نوي چپټرونه برابر کړي وي، نوي تثبیت شوي معلومات یې راټول کړي وي. خدای دې فضل کوي د سپینګیرو په پله پل نږدي اوس له شنونکو سره دا ویره پیدا شوې چې داسې نوي بیرته د لرغونو زده کړو وزارت هغه پخوانی نوم د لوړو زده کړو وزارت خپل کړي. او دوهم اندېښنه خو لا دا ده چې که زموږ نوي استادان داسې په بې پروایۍ مخکې روان وي داسې نه چې څو کاله وروسته دا ښکلی طبیعي افغانستان په نوي او عصري بڼه واوړي، د پلار او نیکه لاره خوشې کړي، بیړۍ کول، کیتې کول، په خوله او پزه دواړو نسوار کول، لوی لوی سړي په شپو شپو د خپلوانو کره تلل او پاتې کېدل، مرغان سپیان ساتل او داسې نور ورڅخه پاته وي او بل کار یې نه وي. ټول عمر په دې سوچونو کې وي چې هغه د دوی په خبره پرمختګ وکړي. ار څه مخ به تورو.
کائنات ځوانه شاعره ده، نوموړې له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو ترڅنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید. ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله، ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالي تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم، اوس په تصویر کې زندګي نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای د دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
زما دسړه د ګل بدن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، د ور پلونو د گلشن ګلابا، د جهان کلی دل کے شاد نظر یارا، دستر کو تو رد سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، دستر کو تو رد زڑ سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے نور د بن تو تی جانانا، د سحرا رنگ د سپرلی جانانا، د سحرا رنگ د سپرلی جانانا، پجن میانا لے بنی جانانا، د خیال دشتوں میں گل گل کا ستم کر یارا، دستر کو تو رد رسار یارا، پخندا سے سے سما تزڑ دبن بلبلا نغم گر یارا سما تزڑ دبن بلبلا نغم گر یارا دستر گتورا درسا یارا پخنداؤ سے یا پخنداؤ سے